تاك على مين الله دار استوديو هاس تاك على سيب بوزام سلام
ډیر زیاته مننه کوم مرزبان صاحب هماغه اته بجې چې تاسو ویلې دا دی اته بجې شوې زه قدمونه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونې ته ښه راغلاست ورسره وایم البته له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه د دې خبرونې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د ننګرهار چارواکي وایي د هیواد د دفاع لپاره د مرکز امر ته سترګې په لاره دي. له لنډې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. په ازادۍ مجلې پروګرام کې پر نورو مطالبو سربیره له شاعر فریدالله احمدزی سره د زړه خواله کوو.
زړه به مې نه ماتوې، ته به یې بس خیال ساتې، ګنیزم رمه ګلې ما به په وصال ساتې. زه بخیل نه یم در کوم تصویر په دې شرط چې له ماشومانو به یې زوړن په دیوال ساتې. د نیمایو عمر مې زیات داسې بې خوند تیر کړل، در ځمه ستا خوا ته خو ته به مې خوشحاله ساتې.
ازادي راډیو مجله او نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکیچ په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په لغمان کې پر یو کور د لاسي بم په حمله کې د یوې کورنۍ لاس غړي ووژل شول او ایراني چارواکو د پلازمینې تهران له پاسه د هر راز ډرون یا بي پیلوټ الوتکو پر الوتو بندیز اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. تادامي چې یماماتو په اسلام آباد کې له طارق فاطمی سره په داسې حال کې وکتل چې د راپورونو له مخې پاکستان تورخم او چمن سیمو ته نږدې درنې وسلې او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. پاکستاني رسنیو د بهرنیو چارو وزارت د ویان نفیس زکریا له قوله ویلي چې د یماماتو او فاطمی ترمنځ خبرې د افغانستان د سولې پر مسله متمرکزې وي. د پاکستان په سند ایالت او نورو سیمو کې د وروستیو چاودنو او وسلوالو حملو نه وروسته پاکستان ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان پر سیمو راکټي حملې وکړې. افغان حکومت هم دې سیمو ته اضافي ځواکونه استولي او د پاکستاني ځواکونو د هر راز تیري د ځوابولو ګواښي کړی. په جوزجان ولایت کې د هغو 28 ورکو شپنو لټون دوام لري چې د واورې د ورښت او طوفان پر مهال لادرکه شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سخت طوفان او واورو له کبله لادرکه شوي دي.
28
نفر گفتن که اینا فوپانایی بودن که در محاصره ویل کیگه چه دوی 28 کسان دی چه پا واورو که بند پاتی شوی ده پولیسو او سیمه لخلکو جوره ده جغورن یوادال ده هغو پا مندل و پسی وطله ده تر اوسه لمرنه را پورده. پا جوزجان که ده واوره او توفان پا نتیجه که ده 28 کسانو ده بند پاتی که دوره پورونه پا داسی وقت که خبریگی چه چو رزی مخ که پا گواندی ولایت فاریاب که ده واوره سخت ورخت شپگوشت کسان و واجل. په لغمان ولایت کې پر یو کور د لاسي بم په حمله کې د یوې کورنۍ لاس غړي وژل شوی او څلور ژوبل دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا برید پرون سهار د بادپخ ولسوالۍ په مروت کڅ سیمه کې شوی دی. د ښاغلي ځواک په وینا په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم دي او د پیښې علت تر اوسه روښانه نه دی. د لغمان ولایت بادپخ ته یو پلاوی استولی چې د دې پیښې په اړه سمدستي پلټنه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس ته محمد نور رسمن د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی دی. 53 کلن نور له 13 کلونو را پدې خو د بلخ د والی په توګه کار کوي. د ملي والی د حکومت له جوړېدو سره ته محمد نور د بلخ ولایت د سرپرست په توګه جاري چارې پر مخ وړلې، خو دا د 2.5 کال وروسته نوموړی بیرته د همدې ولایت د والی په توګه رسمن ګمارل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ډګر جنرال ایچ آر مکماستر د ملي امنیت د نوي سلاکار د دندې لپاره غوره کړی دی. جنرال مکماستر وروسته له هغه د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار په توګه اعلانېږي چې څو ورځې مخکې متقاعد جنرال مایکل فیلن له دې پوست څخه استعفا وکړه. ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په فلوریدا ایالت کې په خپل استوګنځي کې وکړ. ولسمشر ترامپ خبریالانو ته په خبرو کې مکماستر د تروریزم پر ضد د مبارزې متخصص وباله او ویل چې نوموړی د زیاتې تجربې او وړتیا خاوند دی. د ملي امنیت سلاکار د امریکا د سنات تایید ته اړتیا نه لري. له بلې خوا په امریکا کې پرون زرګونه کسانو د ولسمشر په نوم د عمومي رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه او دا ورځ زما ولسمشر نه دی وبلله. د امریکا په 28 ښارونو کې په دې مناسبت په لاریونونو کې زرګونه کسانو ګډون وکړ خو هومره ډیر خلک پکې راټول نه شول لکه چې تیره میاشت د ولسمشر د لوړې په ورځ راټول شوي وو. د نیویارک د مرکزي برخې په منهاتن سیمه کې د ټرمپ ودانۍ ته نږدې زرګونه کسانو د یو شمیر اسلامي هیوادونو پر اتباعو د بندیز او له مکسیکو سره پر ګډ سرحد د دیوال د جوړولو د پلان پر ضد شعارونه ورکړل او د ټرمپ د استیضا غوښتنه یې وکړه. په لاس انجلس کې هم زرګونه کسانو مظاهره وکړه او په شیکاګو کې نږدې 1200 کسانو لاریون وکړ. په واشنګټن ډی سي او د اټلانټا په مرکز کې هم 200 کسانو د ټرمپ ضد شعارونه ورکړل. په سالت لیک ښار کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او د اورګان په پورتلند سیمه کې هم په کم شمیر مظاهره چان واټونو ته راوتلي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې پاوځ پرون تایید کړه چې د دې هیواد څلور سرتیري په دې وروستیو کې په سوریه کې وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې څلور سرتیري د روانې فبروري میاشتې په 16 نېټه د سوریې هومس ښار ته نږدې په یوه چاودنه کې وژل شوي. په دې چاودنه کې چې د سړک د غاړې د ماین په واسطه شوي دوه نور روسي سرتیري ژوبل شوي دي. روسیې په سوریه کې وژل شوي سرتیري پوځي سلاکاران بللي دي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ویتالی چورکین مړ شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ویتالی چورکین د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې په ناڅاپي مرګ مړ شو. د اعلامیې له مخې چورکین چې له 2008 کال راهیسې په ملګرو ملتونو کې د مسکو استازی و د سه شنبه په ورځ یعنې نن 15 کلن کېده. روسي چارواکو د چورکین د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. چورکین په کاناډا او بلجیم کې د روسیې د سفیر په توګه او په ناټو کې د دې هیواد د استازي پر دندو پاتې شوی دی. او وروستی خبر، ایرانی چارواکو د پلازمینې تهران له پاسه د هر ډول بی پیلوټ الوتکو پر الوتنو بندیز لګولی. دا بندیز وروسته له هغې اعلانېږي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې پر دوو بی پیلوټ الوتکو چې الوزونکي یې معلوم نه شول ډزې وکړې. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي دا بندیز چې سمدستي عملي کېږي د دې هیواد د پوځ اعلی قمندانۍ کړی. د اعلامیې له مخې د حکومت د یوه او یا دوه وزیرانو له اجازه او د دولتي راډیو ټلویزیون پرته بل هیڅوک د تهران پر فضا بی پیلوټه الوتکې نشي الوزولی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې د ننګرهار پوځي او ملکی چارواکي وایي هر کله چې ورکته مرکزی حکومت امر وکړي د پاکستان پر وړاندې به ځوابي ګام پورته کړي. پرون هم د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټونو او توپخانو د حملو په اړه راپور ورکړل شو. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې تازه شخړې د سوله ییز حل لپاره هڅې هم روانې دي او تمه ده چې د تورخم دروازه هم نن د خلکو پر مخ پرانیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د ننګرهار چارواکي او افغان امنیتي ارګانونه وایي کله پاکستان سره راپورته شوې شخړه د خبرو له لارې حل نشي نو امنیتي قوتونه به د پاکستان د بریدونو پر وړاندې ورته اقدام وکړي. د ننګرهار د والي وایي نه تولا خو ګڼي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل له ډیورنډ کرښې سره پرتو سیمو کې کافي اندازه افغان سرحدي ځواکونه ځای پر ځای دي او د هغه په خبره د دښمن د هر خوځښت ځوابولو ته پوره چمتو دي.
هڅه هم دا ده چې ستونزه د ډیپلوماتیکو موضوعاتو له لارې حل شي. ولې یو اکرام ولسونو ته موږ په ډاګه ورکوو که دوی هر څومره په توان سره د ډیورنډ کرښې اخوا څخه دوی چمتووالی بیا هم ونیسي، خو زموږ د ولس او منصوبینو احساسات او مېړه به هغه څه دي چې هر مهال دښمن ته ماتې ورکولی شي او د خپلې خاورې څخه دفاع کولی شي.
اته ولا خو غیانی ویل مرکزی حکومت له پاکستان سره د تازه راپورته شوې شخړې د حل په هدف په خبرو بوخت دی او د دې په قول هیله مند دی چې نن د تورخم لارې د خلکو پر مخ پرانستل شي. د ننګرهار والی د امنیتي ځواکونو مشرانو او د ولایتي شورا غړو پرون له لالپوري ولسوالۍ چیرته چې په څو ورځو کې پاکستان لسګونه راکټونه ویشتي دي کتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي پر لالپوري ولسوالۍ پرون هم د پاکستان له لوري د درنو وسلو ډزې شوې دي. د پاکستان پسند ایالت کې د ورسته ځانوشن کې حمله راهي سي اسلام آباد نه یوازې ل ډیپلوماټیک چینل پر افغانستان فشار راوسته بلکې د دې هوا ځواکونو د ډیورن پر کرخه په پرتو ولسوالیو پر لپسې دراکټونو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د دې اداو پر وړاندې چې ګواکې د پاکستانی طالبانو مشران د افغانستان په ختیځو سیمو کې دي، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د دوشنبه په ورځ پاکستانی چارواکو ته د طالبانو او وسلوالو ډلو د 50 مشرانو او د تروریستي روزنې د 22 مرکزونو لیست وسپاره چې د افغان مقامات په وینا د پاکستان په خاوره کې موجود دي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز څو ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د امریکایي محافظه کارانو یا د امریکن کنزرویټیو خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې په یوه تحلیلي مطلب کې چې سرلیکې د ولې باید ولسمشر ټرمپ د افغانستان ماموریت روښانه کړي لیکي، ټکه سوي چې د امریکا دفاع وزیر، د وسلوالو قواو لوی درستیز، د بهرنیو چارو وزیر، د ملي استخباراتو د ادارې رئیس او د ملي امنیت سرپرست سلاکار راتلونکې اونۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره یو نوی پوځي پلان ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا د پوځي او سیاسي ماموریت لپاره د دفاع او د بهرنیو چارو وزارتونو او استخباراتي ادارو ته د وسلوالو طالبانو د ارزونې امر هم وکړي. خبرونه زیاتوي چې د دې ارزونو په سر کې باید دا مهم سوال مطرح سي چې آیا د افغانستان په جګړه کې د بریا متعارف مفهوم، یعنی د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځپل، د القاعده شبکې له منځه وړل، پر خپلو پښو د یوه ولاړ ملي ځواک جوړول چې له فساد پاک او د هیواد پر ټول قلمرو واکمن وي، او ډیموکراسي ته د یوه متحد پیاوړي حکومت رامنځته کول ممکن کار دی که نه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس مهال 2002 کال راهیسې تر ټولو ټیټې شمیرې ته رالوېدلی دی، خو امریکن کنزرویټیو لیکي چې د امریکا هوایي ځواک اوس هم د اړتیا په صورت کې له افغان ځواکونو سره په خاصو عملیاتو کې همکاري کوي. خبرونه د افغانستان د مرستو په اړه د امریکا د حکومت د سر مفتش د ادارې سیګار او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما هغو راپورونو ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې ساحه په کمیدو ده او لیکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په ناسم لوري پر مخ روان دی. همدارس په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو راپور ورکړي چې پر خپل قلمرو د افغان حکومت ولکه د تیر 2015 کال د همدې مودې په پرتله په 45 کمه سوې ده. امریکن کنزرویټیو وړاندې لیکي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د افغانستان نوم ډیر لږ یادېده، او اوس چې ولسمشر ټرمپ د وسلوالو ځواکونو اعلی قمندان دی، دوی د هغو امریکایي ځواکونو چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنګیږي او د امریکا د مالیه ورکوونکو په وړاندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 3 لګښتونه ورکوي مسؤول دی، او دنده یې د هغو پالیسیو غوره کول دي چې د امریکا امنیتي ګټې تضمین کړي. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت تمرکز کړی او د پاکستان لخوا پر افغانستان د هغو توغندوی حملو یادونه کړې چې له کبله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. خبرونه په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ناروې د شبکې د مشري کیپ اورور کې وینا نقل کړې ده چې وایي د ډیورنډ کرښې له بلې خوا توغندوی حملو د ننګرهار او کونړ ولایتونو د سیمو زیاتې کورنۍ تېښتې ته اړ کړې دي. وروسته له دې چې د پاکستان پوځ د ننګرهار ولایت پر لالپورې ولسوالۍ او نورو سیمو د توغندیو ډزې وکړې، د راپورونو له مخې تر 200 پورې کورنۍ خپل کورونه پرېښودل. په دې حملو کې د ملکي وګړو د ټپي کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي دي. خبرونه د میرمن اورور کې له قوله لیکي چې د دې بے هدف ړندو توغندیو ویشتل له نړیوالو بشري قوانینو څخه څرګنده سرغړونه ده او باید سمدستي بند سي. ریلیف ویب خبرونه د حاجی زیاد جان په نوم د سیمې د دوش په تکلن اوسیدونکو له قبل لیکي چې وایي د جمعې ورځې په سهار وروسته لدی چې د توغندوی ډزې پیل سوې، دوی له خپل کلي ووتل او د شنبه په ورځ کلي چې زوی بیرته کلي ته ولاړ، ویلیدل چې د دوی د کور ټول دیوالونه نړېدلي او څاروي یې مړه سوي وو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان شاعر فرید الله احمدزي سره مرکه
وستې لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې زره هم دومره بدلون نه راځي.
د محلي موسیقي په باره کې رپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اوریدلای شي. در څه وروسته راځي په پیل کې محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغان شاعر، لیکوال او د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر بارق شفیعي په جرمني کې وفات شو. محمد حسن بارق شفیعي په 1909 کال کې د کابل ښار په ریقانه سیمه کې زیږیدلی و. شفیعي په 1940 کال کې په کابل کې د ژوندون مجلې د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه. په 1944 کال د پښتون غږ مجلې مدیر و. په 1945 کال کې له رسمي وظیفې څخه استعفا وکړه او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کاله وروسته په 1950 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر شو او د 1958 کال په حمل میاشت کې د ترانسپورټ د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیعي په دري ژبه ګڼ شمېر شعري او نثري کتابونه لیکلي وو چې د ستاک په نامه کتاب یې تر نورو ډېر شهرت لري. بارخ شفیعي په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی و او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغۍ په 40مه نېټه د 80 کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغۍ د میاشتې په 14مه د واټونو د نومولو کمیسیون په خپله غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د باختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسیون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلارې څخه د صدارت تر څلورلارې پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسیون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړي چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو د نوربستې په نامه هنري نندارې او نندارتون جوړ کړ. په دې هنري نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 30مه جوړ شوی و، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل و. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅې کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسېدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښيي. د زهاک د هنري موسسې رئیس سید مهدي زهاک دغه هنري پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالی کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاینلیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمې نه بولي. دوی استدلال کوي چې ډېر ځله دغسې ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کېږي یا داسې ادارې چې د ستاینلیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاینلیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نورال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوارای راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او سنیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونې د دوشمې پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د سنیکونو د معیار لپاره ځانګړې شوې وه. خاغلی ازمون وویل په دې ورسته وو کې د سنیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود له مخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وایي همدا لامل دی چې د سنیکونو، مډالونو او سنغونډو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی چې ډیر شي ګنډیر شي. د دې څه معنا؟ معنا دا ده چې یعنی دغه چې هر سړی راپاتېږي، هر بې مسؤلیته اداره راپاتېږي، هر بې مسؤلیته شخص راپاتېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا سنلیک ورکوي، د ارزښتونه خپله ختمیږي. د ارزښت د یوې اکاډمیکې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او سنلیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د سنلیکونو، مډالونو او سنغونډو لپاره یو معیار وټاکل شي تر څو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
دا خو د دوی کار دی چې هلته ویسي ماغذیانه موږ ته لایحه او نظامنامه راولېږي چې دا په قانون کې ځای شوی دی. فرهنګي آداب او قانون دی، د کلتوري دی، هم دسی په سلسله باندې د اطلاعات فرهنګ د وزارت په مرسته دا لایحه را لېږلې وه او د ټولو به منلې وه چې هغه هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلو نه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر عباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا محلنې غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او مډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې بې بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې ویل کیږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیاریخي د نوم ځای کوسونه تشریح دی او ورته ویځي دا ځان ته خپل نوم په خطا تولی کته یار امضا شوی. نو دغه حالت یو ډول نورین رامن سکو په دغه برخه کې، نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بحث را پورته کو چې ستاینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، هغه تاسو نن شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو ستاینلیکونه چاپ کړي او خلکو ته د امتیاز د ورکولو په بهانه یې توضیح کړي. دوی وایي په کار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نه شي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعات فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمند زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وغږېدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نشته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جو د نوي کتابونه درولېږم او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو، هغه ورځې او سره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جو د کتابونه خلاص ورکوي چې دا د نن هلمندوالو ته را رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړی او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو، د من قومي مشران، د من متنفذین، مولوی صاحبان د دو په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د موږ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دیخوا وګرځېږي. یعنی د موږ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغې موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله داسې به مخ وړو.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځمکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یوه شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤول ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤول سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولې کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مسله د پوهنتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویقو چې کتابخانه ته راسه کتاب د اخبار سره مینه پیدا.
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه شهر اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو، مینې او محبت کیسې راوړي. خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وایي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپي کتابونو بازار تاواني کړی دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټي له څو تنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پرچاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په ښارونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونه زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته یې هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا دېرش کتاب پلورنځي دي، خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي په خوا کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل، خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه زموږ د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته، نو هغه د پخوا نه ګراکسته نه لوستونکي سته او نه خوښونکي سته. سبب دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدای شي د نت د دې په وجه باندې هم څه پرکې کړی، لیکن دغه ما سیوا هم داسې دی چې نت هم راغلی دی خو شوق یې سره مخ پر ختمې دور دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ شو هغه به زردانی او دولس سوه دانې به مثال په د مینوالو د تندې پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه دولس سوه ټوکه ووتي، خو متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ سوي دي خو درې سوه بیزو چې هم نه وتلي.
د کوټې پر جنا سړک پر ریګل پلازا کې څو کاله مخکې شاعر او ژباړونکي نعیم آزاد د کتابونو دوکان پرانیست، خو دوه کاله وروسته یې بیرته د کتاب د ساړه بازار له امله ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باسخان عالمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانیستی دی. له ښاغلي عالمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب موندلو د چاپي کتاب پر خرڅلاو څه اثر شته که نه؟
اثر ضرور پرسته، اثر په دې هم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډېر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي او ډېر خلک په دې وجه هم وایي چې د هغو سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه پکې کښېږدي، او ډېر خلک په دې هم د نیټ کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چای کوي که بل څه کوي، بس موبایل را وکاږي پکې لګیا سي وایي وایي. په دې وجه به اثر پر وي یو دېرش څلوېښت فیصده. نور خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معامله ده په هغه بنیاد لګیا دی دوکان اوس نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي نه. او نه زموږ په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه سته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم او دا دوکان به یار زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي، زما نورې مسلې به هم را حل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه سته چې موږ یې را هم وړو او هغه د لوستلو کتابونه وي، خو هغه په ډېر وخت پراته وي، په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري، د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې د ځیننو دته به ښه کتاب معلوم څه سي.
د باسخان عالمیار په دوکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي، خو د ده پر کتاب لوستلو یې هېڅ اغېز نه دی کړی او اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې ووایه وایه، او دا څو شپې چې عالمیار صاحب د دوکان راایستلی دي دغه څخه هم یو دوه کتاب راخیستی دي، نو هغه به م وایم. او تیر وخت مې بس خپل کور اثرته ډېر کتابونه د فلسفې په اړه وایي، نو هغه مې ویلي دي او خورا ډېر خوند یې راکړی وي. او چې یو مطلب کتاب راواخلم بیا نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم، نو ډېر ښه خوند مې اخیستی په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې، ښکاره خبره په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته، کم کتابونه شته، او په اردو او په انګریزي کې چې کوم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې هم په انټرنیټ کې پیدا کېږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې که نه؟ بیا هغه کتابونه هم دلته په بازار کې په چاپي صورت کې پیدا کړې؟
نه، اکثره چې ما کوم کتابونه د فلسفې په اړه ویلي دي هغه په چاپي صورت کې مې ویلي دي، په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي. ولې چې مطلب د انټرنیټ خو یو خو له ما سره سلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم، او بل چې دا په هارډ کاپي کې دي دا ډېر ښه ماته خوند راکوي نه، چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چې چیرې ورته کښېنم هلته یې ویلی سم. نو هغه چې مطلب موبایل په چارج کې مسله راسي له بله مسله مې بیا نه سو ویلی، او دا کوم چې تا د کتاب مطالعه هر ځای زه وړلی سم را سره هر ځای ویلی سم.
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کېږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوری وي دغه کتابونه نشي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لار هم خرڅلاو ته پراته وي او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستي وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخ ته پر پیاده لار باندې ناست عبدالله هم یو له همدغو پیاده کتاب پلورونکو څخه دی. له ده مې وپوښتل چې ولې پر پیاده لاره کتابونه خرڅوي.
نه په تړه خو خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی، بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څوک نو ډېر ښه کار دی،
خلک راځي کتابونه
و ډېر ښه راځي، په ډېر شوق باندې دا چې مطلب خلک خوشي.
یعنی دلته تر دوکانو څه ارزانه هم وي؟
مطلب ډېر په سل موږ مطلب چې هلته د 1500 کتاب په 1400 یا په 1500 کې مطلب موږ دلته په 350 هم د گنجائش سره کوو.
مطلب
موبایل رالی، انټرنیټ رالی، په دې وجہ باندې چې د کتاب څخه خلک لري سوت.
یعنی مطالعه په انټرنیټ شروع
سوه،
د مطالعه
خلک د دې شوق سره سوه، بس انټرنیټ باندې خو نه سبا هر شی شته. کتاب شو کوم خلک دونه نکي، نور په زول په زول ټیم مطلب ځای کیږي.
شاعر او کتاب پلورونکی باز خان عالمیار وایي د کتاب چې کوم پاخه مینوال دی هغوی له توان سره سم اوس هم کتابونه اخلي، خصوصا هغه څوک چې څېړنه او نقد کوي هغوی ضرور چاپي کتاب اخلي چې د خپلې خوښې یا اعتراض ځای پکې په نقشه کړي او په راتلونکي وخت کې په خپله څېړنه یا تبصره کې کار ځینې واخلي.
تر کومه ځایه چې ما ته اندازه راکوي یا زه وینم، یا ما خپله په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه لوستل دي هغه ټول چې ما په کتابي بڼه پیدا کړي دي ما اخیستي دي. په وجه د دې چې هغه د انټرنیټ د کتاب خو بېلابېل طریقې وي او هغه هر وخت د تا سره دستیاب هم نه وي، او دغسې کار هم ځینې اخیستی نه شي چې ته به خپل کاغذ پکې کښېږدې وبیل کې، یا به یو څه انډرلاینینګ پکې وکړي او بیا به له تا سره د بل وخت لپاره هم پروت وي. خو هغه سیټاپ هم شته، خلک یې پکې کوي. خو هغه کوم خلک چې د لایبرري شوق لري هغه خلک اوس هم کتاب اخلي، او په دغومره پیمانه یې اخلي، په څومره پیمانه یې چې په 2004 او 2003 کې اخیستل. زما په خیال د کتابونو د خرڅلاو پر سیاحت یې داسې ډېر اثر نه دی اچولی، یو 1.5% به یې اچولی وي.
د کتاب پلورنې ساړه بازار د کتاب خپرونکي هم زړه ماتې کړي او تر ډېره یې دې کار ته شا کړې ده، ځکه چې وایي کتابونه اوس هسې په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅېږي نه، نو هسې پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي. د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نه پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی. مخکې چې خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه، دلته موږ ته رامعلومېږي مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېره اخیستله. اوس دا انټرنیټ راغلی دی، تقریبا 50% زما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي، د کتاب مطالعه یو خوند په کښې کې، یو ډېره یو لذت دی په کښې کې. څوک چې کتاب ګوري، مګر کتاب زه خپل زما چې کومه تجربه ده، کتاب کې جلا یو خوند دی غسته. کتاب په کور کې پروت چې هر څوک ښه خوند کوي، مطلب چې کشر یې راواخلي، د کور وګړي زنانه یې بل یې په کور کې الماري کې کتابونه پراته وي، په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څوک، هر پښتون، هر ځوان، هر د کور مشر یې باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خپرندویانو له اجازې پرته په پرلپسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا 140 تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کیږي چې دوی د فلمونو او سیریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډیر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي، او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سیریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سیریالونه جوړ کړي دي چې دوی اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هر شپه د څو ساعتونو په مخه بهرني سریالونه خپروي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده. وابورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا. ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون دوه سریالونه خپاره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوئ په دې تیرو څوارلسو کلونو یا دیارلسو کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود، مثلا د عشق پیری سریال و چې په سل برخه کې و، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځنډېدل. بیرته دوه سریال ملي تلویزیون سږکال، یو یې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخود سیاه په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې لسم برخې د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوی دی.
څه پروګرام دی چې دا په څو برخو کې جوړېږي؟
دا سریالونه په اته څلوېښت برخو کې، هم تللې زمانې او هم نخود سیاه، او دا جوړېږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوې افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا ګاونډي هیوادونه یې وړیا ورکوي چې دی اخباره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دی دا به اوسې کولای چې سیالي ورسره وکړي د دغه سریالونو سره؟
انشاءالله دا کار به اوسي. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی. د ملي تلویزیون صفحه د زموږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی سو چې هغه سریالونه هم موږ نشر کړو، اما زموږ په فرهنګ پورې دا هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولای؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لارې پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سریالونه، هم د تللې زمانې او هم د نخود سیاه، ډېر داسې موضوعګانې پکې شته چې زموږ د ژوند، د فرهنګي ژوند تور ارغونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي چې باید دا سریالونه وګوري، او د خارجي سریالونه ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز، ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکې کړې دي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو، او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا کوي هم هغوی نه دي روزل شوي، او په ډېرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهېږي. موږ مجبوري یو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو، هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري، او افغانان دي یا د نورو ملکونو دي؟
زموږ په سریالونو کې هم میرمنې نقش لري. زموږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دي هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. موږ په خپل هنرمندانو، په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو. هغوی په ډېر سختو شرایطو زموږ تر څنګ وړاندې، او غواړي چې زموږ سره یو ځای زموږ فرهنګ ټولو ته وښیي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس یو څلوېښت تلویزیونونه نشرات لري. په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوختو پورې سریالونه خپرېږي، او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپرېږي د ملي تلویزیون له طریقه؟ د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تاسو ته عرض وکړم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرینوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سریالونه په هفته کې یو ځل خپرېږي. که داسې اوسي او موږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې موږ وکولی سو چې په هره شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي، چې دغه امکانات در چمتون ترغیس راسي حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانه لیدون کتابه هره شپه کې یو سریال وړاندې کړو او داسې نسي کېدای چې د شپې د شپږ بجو نه شروع کېږي تر لسو بجو پورې سریال ورپسې به سریال وي نه نور مطالب مثلا مرګ فرهنګي مطالب اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته داسې وښیي هغه برنامه به مونږ وړاندې کړو
څه پروګرامونه لري نور به
مثلا د سریالونو ترڅنګ ملی تلویزیون مستند فلمونه هم لري میراثای فرهنگی هم لري نور داسې ادبی او هنری برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی اندراتون که دپاره د دې ترڅنګ چې مونږ د زمانې هو نخوتسیا سریال لرو دوه نوي سریال هم زمونږ ته لاس نه دي چې د هغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلیږي او خپل ګران لیدونکو ته یې به وړاندې کړو
ډېره مننه
تشکر دته
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
جوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیس شعر لیکي احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده
تاسو به دا بیت اوریدلی وي وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا دا په پکتیا کې د وتلي شاعر لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي مایک دې په اختیار کې
مننه تپان صاحب لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې دوی به ټول خوښه او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري
ډېره مننه احمد زی صاحب په سر کې د پیژندګلوۍ په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکوي
مننه تپان صاحب زما نوم فرید الله ده تخلص احمد زی کوم د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهيم خيلو د کلی اوسیدونکو يم
ز دکړو پاړه د مراته وای څومره ز دکړې مکړې تر دې مالا
ز پکتیا په انتون د ژبه ادبیات په هنزي د دوهم کال محصول يم ز دکړې مروانی دي
ډېر وخت کیږي تقریبا و کال کیږي ز ستا شاعري اورم یا پوسټیجونو دی وینم سه شعر وای د شعر پاړه راتوي د شعر سره مالاکت څنګه پیدا سو
دا چې شعر مې ولې خوښ یا ولې شعر لیکلو ته راغلم په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدل نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه خپل هم دې ته یو ورځ دا چې راغله چې ما خپل شعر ولیک بیا تر ډېره مې چاته ښکاروایم نه سو چې زم دغسې ما هم یو څه لیکلي دي خو بیا د تاسې غونډو ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مې ګډون وکړو شیرونه مو ویلې په مجلو کې چاپ شول په دې سره نور هم تشویق شو شیر ته مخ کو شیر ولیکو
یو شیر به دی واور لا غوړسته مرکه ته دوام ورکو که خوخه
سمه ده یو غزل ده للمی ممری له تند نشته پراده کې وب للمی ممری له تند نشته پراده کې وب باران دی وشی خده را بش پغر کی وب پرون پکم وب لوی ورخ کی جنگونه وشول شکر دینن خودی خی ډیری په ویاله کی وب هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب سډند ولاړ وی غریب ته د کور ورکی وب سترګې می ډن شې مینه وخټې د ډېره شوله څنګه به پټې کړم له خلکو په اوبه کې اوبه چې به کېدله کله کور کې ستا د تلو خبره زما به راټولې شوې په سترګو او لیمه کې اوبه فرید خیر دی عذر ومنه په خلاصه زیاتي د اور له تاوه همیش توی کړم تناره کې اوبه
ډیر خیستا د دې غزل پاړه راته وای د شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنا فکرم غواړي غزل لیکل کې یوازې الهام ته پریک دی
زما پر شخصی نظر باندې شاعران به بیلابل نظرونه لري یا به بیلابل خبرې ورته لري خو شعر یو الهام د شکل تا باندې دا الهام راغی نو غزل لیکل کیږي فکر دومره نه غواړي ولی الهام د غزل کله چې الهام راغی نو هغه سی په لاره باندې ځي او غزل لیکل کیږي
داس تجربه لري په الهام دی لیکلې فکر دی نه ورته کړی یا داسې فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم
همدا غزل چې الهام او ما ولي که فکر می سوته کړی نو دا غزل تاسو اورید
مننه یو بل غزل دی ما ورو اوریدونکو سره به دې په جیسې ډیر خبر شریکی کوی غزلونه به واور
بل غزل دا کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم لیونی پرتا بدنام کلی تلال شم تر هغی ملوی وارلاری تا گوری چی لخار از ماخام کلی تلال شم مجبوری با ملسترگو نپناشی چی تو وکلی احتمام کلی تلال شم تا بلند در تگ لخار راکلا لستڑیا و بارام کلی تلال شم یخاری ملگری ووایت سکڑی چلخار دی مدام کلی تلال شم ملمان را سر دل دل راشی چی پتا پسی پپام کلی تلال شم
فرجان ډیره مننه خسته غزل وو اول زل سټیج تراتلی یا شعر ویل سره کوم تصور در سره پیدا سه مثلا نل تخډیر خلق ناستی زین یوریدن کی وستا غا ور یغه بلمړنی شاعری کی کله څوک لمړنی شاعری کی بیا سټیج ترازی یغه بیا خلق سره شریکی څومره تاثیر لري کی
ته پانس په لمړوي کی دغه راته شیر ویل په سټیج باندې اپ مشایرو کی درته ډیر سخت وو ولی خورست چې بیا پلوی لوی مشایرو کی لکه نختر سوا کونړ سین مشایره سوا دی تلاړه ترڅنګ د نختر مشایری ډیر انانسری وکړل ته می دریس چاري پر مخ وړي اوس په غونډو کې وینا یا شیر ویل یا د دریس چاري پر مخ وړل دا ډیره ته د سیوی د خپل مخ کې یا په لمړو کې دا رته ډیر سخت او داسې بخولې روانه علامات وي وېش مې نشوي کولای چې زه دی غزل وایم یا د ټپو وایم یا د خبرې وکم
د چا شاعری لولې په خپل د چا شاعری خوخیږي
د خوانو شاعرانو کې خوشحال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان حسینو شاعرانو کې سید شاه سعود ډیر لولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه زموږ د خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
حتمن کله چې د چا شعر لولې چې هغه خوشی لیکلې یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې داسې ویلهم په تاب باندې مرز چې وسول کې د نورو شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي
د سې یو بیت یا یو څو بیتونه چې دوامدار دي په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدي بل ار چای کاغذ سره شریک
تپان سب بیتونه د ډیرو شاعرانو راته یاد دی خو د سې تر څو د بیتونه هر وخت می په ذهن کې مې او تلې وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه وس بتاته نو څوک سوای چې مزه واړه لوی نو ویریږي چرته نزی دلته لوی ته واړو وای چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو د تند خړبول لپاره غوی بډیر تلوسه ولري د تاسو ست غزل واوري
مننه تپان سب یو لن غنت غزل د چې ما بچو غخت باران هیڅ بنه کې د باران ته بچ راتلې ما تا ولې بکې د باران تبا یادې دې راته ما بچلی د باران ما به غزل خلی ک کله بچی و باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او په غره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای به دا وایم په نیمای کې رانه پاتې شو دا غ بیتونه زړه به مې نه ماتوي ته به بس خیال ساتي زړه به مې نه ماتوي ته به بس خیال ساتي غنیزم رمه ګلی ما به په وصال ساتي زب خل نیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي دني مایو مرمی زیات داسې به خوند تیر کړل درځم استا خوا ته خطب می خوشاله ساتي
ډیر مننه دا غزل ولې نیمای کی د شاعر نه پات کیږي
دا ټول شاعران شاید همداسې سوي وي، ځکه له ما نه اوس دلته زه دا ته د بیتونو برخې ته راسم، دومره بیتونه دي را سره چې یو یا دو بیته مې لیکلي دي، وروسته رانه پاتې کیږي. داسې یو خو ذهن د شاعر نه وي ورته برابر، کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن ته راسي ویلي کې او نور بیا ځینې پاتې شي. داسې وخت راسي هغه غزل په یو کال کې هم سړی نشي بشپړولی. دغه اکثره شاعران همدغسې کېږي چې په نیمایي کې پاتې کېږي ځینې، او هغه علت دا ده چې ورته جوړ نه وي چې مثلا دا غزل پوره کړي.
اوس یو څو بیتونه به دم واورو د غزلونو مطلع چې درنه پاتې شوي غزل کړي دي. نه
د ډېرو غزلونو همدغسې دغه بیتونه پاتې دي ور پوره کړي مې نه دي. دغه بیت زما ډېر خوښېږي چې اوس د لتلو سره بېخي زه عادت شوی یم، اوس د لتلو سره بېخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي. دا مې مې لیکلی و همداسې ما ویل چې غزل یې کوم بیا پاتې سه. بل بیت ته چې دا ځلې مې زړه ترې دومره موړ شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل. او بل بیتو چې هغې ته ځکه اوس زما راتګ ښه نه ښکاري، په مونږ دواړو دي پوه شوي دلته واړه خلک.
احمد صاحب، شاعري خو که یو څنګ ته پرېږدو، په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي؟ ورځني مصروفیتونه دي
تپان صاحب تا ته خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي، پنځه دي یوازې پانتون درسونه سره نه چې هغلته ځان مصروفخم یا په شعر لیکلو سره ځان مصروفخیم، خبریالي هم کوم. پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی ده، تر څنګ نړیوالو رسنیو سره مې کار کړی ده، افغانستان ټوډې سره چې جرمني کې یو انګلیسي ویبسایټ ده هغه سره کار کوم، د پیچر لیکنې برخه کې، تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم. دغه کارونه دي پر مخ روان کړي.
ډېره مننه احمد صاحب. په وروستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو.
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام ده چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي، تر څنګ نور کارونه هم وکړي، خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي، شعر سره مینه لري یا شعر لیکي، هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي، تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي، دې ته واسول شي، تر څو ښه شعر ولیکي. ګډې وډې دې نه لیکي خو ښه شعر دې ولیکي.
یو غزل به دې واورو.
تپان صاحب، د غزل پر ځای به دو بیتونه اوریدونکو ته ورواورو. ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، خدای په نظر نو شما او یار دواړه، یو د کار په لټه کې پیدا نه شو، ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه.
ډیره مننه.
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اورېدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسم و، د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستې کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پېښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوست پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی و. د سترګو پر اب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګیډه یې مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویک نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، حسینه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. سمدستی پړانګ را پیدا شو او د یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله و یې ویل زموږ هاریو په وجود کې یوه جادویي ونشته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالی یا محلی موسیقی په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی، لاریایی پیره رانیولی، بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلی ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیک موسیقۍ تر څنګ محلی سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلی موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وي رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د هرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوې چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي، خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالي موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. غوږوشو په همدې اړه له ننګرهار زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ده.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګې کړې، خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوی او وخت نا وخته له دیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې دیرې څخه پورته کیږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخواني دود د ژوندي ساتلو لپاره راټول شوي. مدني فعال او فرهنگ فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخت د محلي موسیقي بندار هم جوړ کړو.
تل څنګه د زمونږ په سیر د جنگ ځپلې او روبل روبل وطن ټولنې ته نو داسې مواقع چې میسره کېږي، داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړک صاحبو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول. د دغسې موسیقۍ ښه والی په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې څه کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي، او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد د اوسنیو ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولی شي.
لیکوالان، شاعران، مشان، استادان تقریبا دا هزار ډیر عام دي چې دوی شاعران د ټولنې انځورګری کوي. دغه انځورګری ته طبعا حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انځورګری کوي. نو کچیرته دی انځورګری ته دغو الفاظو ته موسیقي روح ورکی، هنرمند روح ورکی، کار ده چې دې نه یو جسم جوړی کی او دا هغه پیغام چې شاعرانی غواړي د موسیقۍ لاره نه د هنرمندانو لاره نه ډیر زرسیږي، ډیر خاوي زلري.
پننګرهار کې په خادیو محفلونو او د ځوانانو په بندارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غږول کیږي. خوږژبه سندرغاړی سدولا استاد وایي د محلي موسیقي د ژوندي ساتلو راز په دې کې دی چې اوسنۍ پرمختللي موسیقي د څو ورځو میلمنوي، خو محلي موسیقي بیا د افغاني دیرو ښایست دی.
شنوار صاحب دا خو زمونږ استاد ور اصلي او تیسو جون دی هر څه کې جوړوي. هغه سمارټ کمه موسیقي چې دغه د څو ورځو میلمۍ او دغه محلي موسیقي موږ ته د پیړو نه راپاتې ده، د مشرانو نه راپاتې ده. زمونږ کوشش اویل هم داده چې دا ژوندی اوسن هغه به هم ساتو، هغه د وخت د تازه دپاره چې زمونږ ضرورت دی. او نو زمونږ اصلي جون چې دی دغه محلي موسیقي ده.
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دي کړي. دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دي په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دي د محلي موسیقي خپرول جبري کړي.
سے داستان ویم کدی چھا یادو زر پہ وتا جریمہ ورتوں
یہ سب آدم است
کرمینا محبت جرم گناہ شوا او کار قبر لاس پلاس سر وشو او جی دند چمرا قیمت ارزی چه سر پی ورکم باقی دار بسم رشما آدم محبت سخت قانونا